السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې ګړه کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په ملکنډ کې په دشمنی کې 9 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې سیلابونو 500 تنه وشلي دي. امریکا ویلي دي چې له اوکراین سره به نوي پوځي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په اثر په کور دننه په ډزو کې 9 تنه وشل شوي دي. د ملکنډ ضلعي ډپټي کمانډنټ شکیل احمد نن له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه د بګدرې ښار په نامه کلي کې رامنځته شوې. د ده په خبره په وشل شوو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. شکیل احمد سیاتبي چې د مبینا وشونکو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده، درې ملزمان یې نیولي او نورې پلټنې روانې دي. د پاکستان فوج وایي چې د ماموندو په عنایت کلا کې درې وسلوال وشلې دي. د جون په 28مه پوسټ په یو بیان کې ویلي دي چې په ماموندو سیمه کې درې وسلوال پټ وو. دوی ته د اطلاع ترلاسه کې درسته الته عملیات وکړ. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لوی اختر دی. په ټولو خلیجي هیوادونو او افغانستان کې هم نن لوی اختر د سرویو په قرباني کولو سره لمانځل کیږي. په پاکستان کې په حکومتي کچا سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده، خو د خیبر پختونخوا په ځینو قبایلي ضلعو لکه باجوړ او د وزیرستان په ځینو سیمو، د مومندو په څلورو تحصیلونو، د شوقدر په ځینو سیمو کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان د سند صوبې حکومت د کمشنر او مرستیال کمشنر د اجازت پرته د غټ اختر په مناسبت د قرباني شوو سرویو د سرمنو پر راټولولو بندیز لګولی دی. د سند کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې دا اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ حکومت په غټ اختر کې د امنیت ټینګ ساتلو په هدف دفعه 144 هم نافذ کړی ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې د سرو سرمنو راټولولو په غرض د کیمپونو په جوړولو به هم بندیز وي. د پاکستان تحریک انصاف د منګبر خاروال شاهد علي خان او پخواني صوبائي وزیر ډاکټر امجد علي نیول شوي دي. د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې بیګاش په ناوخته د مرستیال کمشنر په امر شاهد علي خان په منګبره او ډاکټر امجد علي په شموزو کې له خپلو کورونو گرفتاره کړی دي او جیل ته لیږلی دي. بیان سیاتوي چې تحریک انصاف دا غړي د عامه ګډوډیو د مخنیوي قانون درې ایم پی او لاندې نیولی دي. تر دې دمه د پاکستان تحریک انصاف لسګونه غړي د یاد قانون لاندې نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پوځي تاسیساتو، ملکي او شخصي ودانیو ته زیان ورسول شو. حکومت د دې تور د تحریک انصاف په مشر لګوي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي باید چې په هیواد دننه ټولنیزې رسنۍ منظم کړل شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره پرون په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو منظمول ضروری دي. په نهمه مې چې کوم بغاوت د ریاست خلاف راپورته کړل شوی، نو د هغو ټوله خاکه د ټولنیزو رسنیو له لارې تیار کړل شوې وه. په نهمه مې القادر ټرست قضیه کې د عمران خان نیونې پر ضد مظاهرو کې حکومتي او پوځي املاکو ته اور واچول شو. لسګونه کسانو ته مرجوبله اوړېدلې وه. حکومت د دې تور په تحریک انصاف لګوي، خو د دې ګوند مشر بیا ویلي دي چې د دې تشدد تر شا د استخباراتي ادارو کسانو لاس و. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتو کې د سیلابونو له امله 500 تنه مړه شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. دغه وزارت لخوا رسنیو ته پرون په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې دغه سیلابونو په نتیجه کې یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي او د ځینو زرعي ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي. او اخیری خبر دا چې امریکا با له اوکراین سره د 1500 میلیون ډالرو برابر نوی پوځي مرسته کوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د جون په 20مه په بیان کې کړې ده. د دفاع وزارت ویلي چې په دې مرسته کې د بریډلی په نوم جنگي ګاډي، د سټرایکر نومي ګاډي او نور شیان شامل دي. د خبرونو پای. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې نه تنه وشل شوی. رسنۍ وایي د پاکستان د دوو لویو ګوندونو، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون، د مشرانو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې ملاقاتونه شوي دي. یو کارپو وایي
خبردای چې دا دوه مشران کې نه یو بل سره سيزونه سارت اوټ کې چیرې الیکشن بکیږي او خامخابه کېږي سکل بکیږي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې سږ کال د قرباني او د سارو نرخونه زیات شوي دي.
هر سړی د خپل خواش مطابق رټ لګولای دی، لکه څنګه چې مخکې یو په سوو په 5000 باندې ملوي دا یو په 40 اوره څه کم لاک تر رسیدلای دی.
د سوات زراعت او محکمه کروندګرو ته داسې پلاستیکی ډبی ورکوي چې پکې دغه میوه او سبزیانې لماش او مچانو ناخوندي وي.
نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی. په دې طریقه زموږ چې کوم دی نو په دې کې زهرونه هم نه استعمالیږي، دا سپریګانو ټایم هم نه لګي، بس یو پنده دا یو ټایم راځوړند کې هر 15 ورځې بعد طریقې د وی بدلیږي او دا په دې تر ټولو مچان دا غونډيږي او هغه کې مړکیږي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې نه تنه وشل شوې دي. د چارواکو په وینا دا پیښه تیره شپه د بګدرې خر په نوم په یو کلی کې شوې ده. په دې پیښه کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم وشل شوې دي. پولیس وایي پلټنې یې روانې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي ځینې مهم کسانو د خیبر پختونخوا د حکومت پخواني چارواکي له سواته پولیسو د مې د 9 نیټې د پیښو له په ترس کې نیولې دي. له سواته په دې اړه تفصیل له سره نیاز احمد خان شریک کړی دی.
جی بالکل، دا بیگا د شپې چې دا د ملکنډ د کوم دغه سرخار یا بټخیل چې دا د 10 کیلومتره دا بګردره توتوي دغه کله دی. او په دې کې د شپې یو بجو پولیس وایي چې را وسلوان لغلی دي او د دې پرښتې په تنازه باندې شخړه وه. هغه کې دوی ډزې کړې دي او په هغه ډزې کې نه کسان چې دغه تصدیق کوي چې هغه مړ دي. دې کې چې نو سلور زنانه دي، دوه ماشومان دي او درې سړي دي. بیا چې دنو وسو اطلاعاله لکه شپه وړاندې یعنی تصدورس بجې دورسلی بجې باندې د دغه کلی خلکو دغه مړی راغستی وو او د پیر پیر کړي وته وایي چې د منکن تاپ ته هغه باندې د مړی خو دی او احتجاج مو کو د حکومت ته غوښتنه کوله چې دغه ملزمان دی گرفتار کړي شي. کم چې دغه مرستیال کمشنر دی شکیل احمد هغه چې دنو مشال دی او میډیا ته دا وویل چې بالکل دغه مړو چې دنو پوسټمارټم شوه دی مقدمه درج کړي شي او په دې کې ډېر کسان چې دنو د سواد د بری کوټ نه هغه گرفتار کړي شي دي چې دا دغه اشتدارو یا دا غی چې دنو دا غی خپلوانو دا چې په خبرې چې ځای خلک په داسې حال کې چې را سبا په دې سیمو کې اختر مانته لکیږي په دې باندې خلک ډېر زیات خپه وو او خپګان اظهار کړی دی. او چې دنو اطلاع را لاله چې را دا مړی کوټه کړی دی او غی چې دنو سپارل وړل شي دي. اوس هم چې دنو دا سیمه کې د تاسو تر خواله ده پولیسو مقدمه درج کړی شوې ده د ضمان گرفتار کړی شوې دي.
نیاز احمد خان عمل ته سوات نه بل خبر مو درلود چې د پاکستان تحریک انصاف د منګوري سیمه خاروال شاهد علي خان او پخواني صوبای وزیر ډاکټر مجید علي نیول شوې دي. په دې اړه هم که تفصيلات وړاندې کړئ تاسو.
بالکل، دغه د شپې نه وخت چې دنو د پولیسو دغه یو بیان راغی چې را د ډیپټي کمشنر په خصوصي هدایت او بیا د اخر چې کوم خصوصي اختیارات 3 MPO یعنی دا ماده ده چې امن او امان کې خلل اچي یا امن او امان ته خطرې ځای پترس کې د سټي میئر شاهد علي خان او چې هغه بینډوره کې د کور دی دغه کور نه گرفتار کړ شو. او بل په شموزو کې ډاکټر امجد علي چې د پخوانی د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر پاتې شوی دی هغه نو دا دونه گرفتار کړ شوی دونه چې نو جیل ته بوتل کړی شوی دی. پولیس وایي دغه خو دلی کینیډیټ کمشنر لخوا امر جاری کړی شو او په هغه باندې عمل کړی. دغه کمشنر وایي چې را د امن او امان ته خطر دی، د دې د وجنه چې د بل کار کړی شوی دی. بل خو چې نو د قوم پاکستان تحریک انصاف او د بریکوټ او د منګوري او د نورو اړخو کم مشران دي، هغه په دې سخت غندنه کړی دا او ویلي چې را مو احتجاج دوی ځکه چې دوی ته د های کورټ نه وړاندې ضمانت ورکړی شو. دبا اوریدونکو د داو مې چې په نه هم مې باندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم مظاهره شوی دی، پترس کې ډاکټر امجدری ولسم مې باندې گرفتار کړی شو او یو شپږ ورځې هغه په جیل کې و. خو بیا چې دینو های کورټ هغه ته ضمانت ورکو او هغه چې دینو را پریښودل شو، او دوی چې دینو محکم کومه شاهد علی چې هغه هم چې دینو په ضمانت باندې و، خدا په خصوصي دپو باندې یا خصوصي اختیاراتو تر څو لاندې گرفتار کړی شوی دی.
اوریدونکو تاسو زم د همکار نیاز احمد خان نه په سواد کې د په یو دښمنۍ کې د نهو کسانو د وژنې او د دې ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند د دوو غړو د نیولو په اړه معلومات اوریدل چې زم همکار نجیب عامر سره شریک کړو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
رسنۍ وایي چې د پاکستان د دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې ملاقاتونه شوي دي. د سرچینو د وینا تر مخه د دواړو ګوندونو مشران آصف علي زرداري او میا نواز شریف پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د پارلیمان د څوکیو په اړه د جوړجاړي لارې لټوي او دواړه هڅه کوي چې د خپلو ګوندونو زیات شمیر غړي پارلیمان ته لیګل یقیني کړي. خو د دواړو ګوندونو غړي وایي چې د دې ملاقاتونو مقصد د انتخاباتو لپاره مناسب وخت او د ملک اقتصاد په اړه سلا مشورې کول دي. نور حال راشد خټک را کوي.
په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ کې دونکو ملاقاتونو کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې شوې دي، چې په سر کې د ټول ټاکنو او د پارلیمان د وخت پورې کې دونه پس د موقتی حکومت جوړولو موضوع ده. په پاکستان پیپل پارټي مشر او د پارلیمان په خوانی غړي اخونزاده چټان وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد په اړه پریکړه ته لا ډېر وخت ده. د مشال رډیو سره د خبرو اترو په وخت وویل
اوس چې کوم ملاقاتونه د آصف علي زرداري صاحب او د نواز شریف صاحب ترمنځ کیږي، دا غي صرف دوه مقصدونه دي. یو مقصد دا چې الیکشن په ټیم باندې وشي او دویم او صاف او شفاف الیکشن وشي، او دویم دا چې موږ په یو دسي په معاشیت باندې دسي یو اګریمنت وکړو، یو میثاق وکړو چې هغه د شارټ ټرم پالیسو د پاره نه وي او د لانګ ټرم پالیسو د پاره نه وي.
د مسلم لیگ صوبایي صدر امیر مقام مشال ډو ته د دې ملاقاتونو په اړه د خپل ګوندریز داسې وړاندې کړ.
یو میثاق جمهوریت شوی او دا میثاق جمهوریت ته د پیپل پارټي حکومت راغله په 2008 کې، نو هم مسلم لیگ نو نه کوشش نه کړی چې وایي کې ذات می استحکام او دراولي. او بیا په 2013 کې نو ور 2018 پورې د پی ایم ایل حکومت راغله، نو پای کې هم د پی ایم ایل حکومت پیپل پارټي هم ځای څخه کوشش نه کړی. اوس هم دا دوباره هم که څه خبرې کیږي نو هغه کې ملکی جمهوریت مضبوطولو خبره.
ماهرین وایي چې که پخکارای ایجنډا هر څه وي، خو د پاکستان راتلونکو ټول ټاکنو په اړه مهمه پریکړه به د نواز شریف او آصف علي زرداري ترمنځ کې دونکو ملاقاتونو کې کیږي. ځانګار مبارک علي مشال لډو ته وویل
د زرداري صاحب او د نواز شریف صاحب ترمنځ چې کومه د ډایرکټ ملاقات ته دا ډیر زیات دا د وخت د بچت لپاره دی چې وس کومه پلان د کچه باندې چې کومه ملاقاتونه کیږي په هغه کې په مختلفو سیزونو خبرې کیږي. نه خبر دی چې دا دوه مشران کینه یو بل سره سیزونه سارټ اوټ کی چیرې الیکشن بکیږي او خامخابه کیږي سکله بکیږي د غره د ګران سیټ اپ ته پر روان چې کوم الیکشن دی په دې کې چې کوم ان کیس د غدوان سیاسي ګوندونه غټمن شول دیو غټ بیا مونږ نه بیا بلکې مطلب د حکومت خدو خال بس نو په دې معاملاتو خبرې روانې تر دادم.
رسنۍ وایي چې دوه لویو ګوندونو ترمنځ کاری هم هنګي ملک ته د ورپی خستونزو هوارولو لپاره ضروری ده. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. پرون د بلوچستان د هرنایي تاجرانو پرون د امنیت او خرابوالي پر ضد کاربندیز کړی دی. دوی له هغه وروسته دا اقدام وکړ چې تر یو ورځ وړاندې وسلوالو د بلوچستان په زیارت کې د شپې مهال اتو ټرکونو ته چې په کویلي بار وو اور واچو. په هغه پیښه کې ویل کیږي چې په ټننونو کویله هم سوځېدلې ده. نور حال ایوب ترین را کوي.
د کوټ څخه یو سل سلويشت کیلومتر لري و شمال ختیز لور ته د بلوچستان د زیارت په مانګي سیمه کې تیر شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو د کوېلې څخه بار اتو لاریانو او ویوی دمپرې ته اور اچولی دي چې له امله نه یوازې لاریان تباه سوي بلکې په لسګونو ټنه کوېله هم سیزر شوې ده. خو څه ځانې زیان نه دی اوښتی. د پیښو وروسته ناڅرګند کسان په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته هلته سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي رسېدلي او د وسلوالو د نیولو هڅې یې پیل کړې دي، خو تر تم ګړې پورې څوک نه دی نیولی. بلخوا د پیښو په ضد په ارنای کې د آل پارټیز اکشن کمیټي لخوا د احتجاج په توګه د څه وخت لپاره بازار او مارکیټونه تړل سوي وو. په دې اړه نور حال په سیمه کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې ځایي مشر صدام ترین څه په داس ټوک کې راته راکړي.
نو موږ سوال دا دی چې دومره ډېر سکیورټي موجودګي باوجود دا تر حمله کېدن چلو یو وار خطایي ده، دوه وار خطایي ده، درې وار خطایي ده، بار بار خو نو خطایي نه ده، یو سازش خو نو دی چې له موږ سره روان دی. دا سازش ولې معلومه نه، دا نامعلومه ولې معلومه نه، او کچېرې نه معلومه بیا دویمه خبره علاقې والا دا چې ته دلته څه غواړې یار، ستا ضرورت بیا موږ ته نشته، بیا باید دا چې موږ سره پوه شو، موږ سره چې څوک دا بد کوي هغه سره پوه شو. ته علاقه هم نه پرېږدې، په علاقې هم ناستې، او سکیورټي هم نه راکوې، او یو خو سرکاري تنخواه ده چې تا ته ملاوږې. بل ته کولې باندې دلې پارنایي چې 230 روپۍ پیټن باندې دی ته ملاوږې، هغه پیسو باوجود ما ته سکیورټي نه ملاوږې، نو زه بیا ولاړ شاته اوسم.
په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د ارنایي سره تړاو لرونکي د نېشنل ډیموکراتیک ګوند صوبایي صدر احمد جان وویل چې د دې څخه له مخه هم په سیمه کې څو ځله دغه ډول ناوړه پېښې رامنځته شوي دي، لکن د ده په خبره چې حکومت یې کله هم مخنیوی نه دی کړی.
په دې حواله باندې سخت احتجاجونه هم شوي دي، حکومت هم موږ خبر کړی دی، لیکن افسوس دا دی چې صوبایي حکومت هم د ارنایي څخه مکمل لا تعلقي رویه اختیار کړې ده. دغه رنګه سیول انتظامیه مکمل مفلوجه شوې ده، او دغه له وجې دغه واقعیت روان دي. نن په ارنایي ځله کې احتجاجونه روان دي، تر اوسه پورې احتجاجونه دي، او دا احتجاجونه هم دغه پیغام د شوي پوسټ ایف سي د کیلو مخته روان دي. په دې چې ولس دوی د دې صورتحال ذمواره ګڼي چې دا کوم عمل هلته روان دی، ټول ولس دا خبره کوي چې دا د دوی د پشتبنایي بغیر، د دوی د سرپرستی بغیر دا ممکنه نه ده چې دا رنګه په دې حالاتو کې به څوک بتخوري کوي، په ګاډیانو به فایرنګ کوي، ګاډیانو ته به اور ورکوي.
په دې ترڅ کې د سرحدي عسکرو لخوا تر دم ګړي پورې څه نه دي ویل شوي، لیکن په تیرو وختو کې سرحدي عسکرو او انتظامی چارواکو همیش د دغه ډول تورونو مخالفت کړی دی. په دې ترڅ کې کله د زیارت د مرستیال کمشنر عبدالله طارق سره تماس ونیو، نو دغه په خبره چې تیر ماښام د کویلې یادې لاریانې د ارنایي څخه د زیارت د لارې د پنجاب په لور روانې وې. د ښاغلي طارق په خبره چې کوم وخت پیښه رامنځته شوه، نو هغه وخت د ارنایي ډیپټي کمشنر عارف زرکون هم د کوټ څخه د ارنایي په لور روان و، او چې کله ناڅرګندو وسلوالو کسانو دغه موټر ولیدی نو پر هغه هم ډز وکړې، لیکن دغه د محافظینو یا لیویزو والا د جوابي ډزو په نتیجه کې یاد وسلوال د پیښې د ځای څخه په تیاره کې په غرنۍ سیمه کې په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښو وروسته نه یوازې په سیمه کې امنیتي ګامونه سخت کړل شوي دي، بلکې د کویلې د لاریانو او ډرایورانو ته امر کړی دی چې هغه د شپې پر مهال په سیمه کې سفر نه کوي، او په ورځ کې به دوی د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ارنایي څخه د زیارت د لارې په کنوای کې تګ راتګ کوي. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر په خبره چې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر سمدلاسه بیلابیلې ډلې یا ټیمان تشکیل کړي دي، هغه به نه یوازې په پیښه کې تورن کسان نه سي، بلکې و اغیزمنو ډرایورانو او د لاریانو و خاوندانو ته به انصاف رسوي.
د مشال ریډیو بیلابیلې خبرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نن په سعودي عرب، افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ. په پاکستان کې به سبا رسمي اختر وي، خو د قبایلي سلو په خال خل ځایونو کې نن هم خلکو اختر کړی دی. په دې اړه نور حال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا د باجول ځینې سیمې او بیا په مامند او بیا په وزیرستان کې داسې اطلاعات دي چې هغه الته په عمومي توګه نه خو په ځینې ځایونو کې الته نن د اختر د غټ اختر لومبنۍ ورځ ده او خلکو د اختر مونځونه مو کړ او بیا قربانیانې هم پیل کړي دي تر څو پورې چې د پېښور چارسدې مردان سوابه او دغه د خیبر پختونخوا نور سیمو حوالی سره خبره کوو نو دلته اختر نشتا خو خه خبره دا چې بیګا باران شوی دی په نوخار په خور او د چارسدی دغه سیمو کې نو موسم ښه شوی دی ګرمي واه د ګرمه وجه د قربانه ساروی خلکو ناغشت میلو ته ونتل یو خو دغه ګرانو بل د ګرمه د وجه دیس دغه ستوند سره مخ چې د کلین شو او غشتل شو نن موسم ښه شوی دی نو بیا دا معلومات دا دي چې یو خو په خور کې لوی منډه چې وی هغه کالا منډه ده نو الته خو ډیر زیات رشوي خو بیا د خار نه بار ځینې ځینو داسې رنګ روډ سره په سړکونو باندې خلکو ساروی روخ کړي د قربانۍ ساروی او دغه شان حل په نوخار چارسده او دغه کې دی چې د قربانۍ ساروی نن زیات تر خلک دي نن باخلي بل دا به وایم چې نرخونه د دغه قربانۍ سارو کغه واړه دي کلمی دي کغه واده کمی شوي یا زی چیلی د هغه نرخونه د تیر وختونو په مناسبت ګران دی او د دې لوی وجه دا ویل کیږي چې کم لوی ساروی په افغانستان ته تل نو هغه بندې پوله بندا یا واړه ساروی لکه ګډ چیلې چې په افغانستان نه تل نو هغه هم بندي نو د هغه په وجه د نرخونم دغه دی او اسې هم په پاکستان کې ګرانی ده نو د نور سیزونو په شان د قربانۍ دغه ساروی هم ګران دي نو نن دغه د قربانۍ د سارو د تیارو ورته سیمو کې په باجوړ ممند او د وزیرستان ځینې سیمو کې نن اختر دی او سبب او میتوګه په ټول پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې اختر وی غدغه اختر لومبه اورل دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
نن د باجوړ او مومندو په یو شمېر سیمو کې خلکو لوي اختر کړی دی. همدارنګ د شپقدر په خال خلکو کې هم د خوشحالي منزل شوی چې تفصيلي شانواز ترګزی راکوي.
په باجوړ کې تقریبا 6-7 وخت د 80% پورې په ټول باجوړ کې اختر دی. البته هغه ځایونو کې اختر نشته چې کوم ځای کې سرکاري کالونی دی لکه خار شو یا صدیق آباد پاټک شو یا داسې لګي لګي علاقې نور په اطرافو کې او ټولو تحصیلونو کې د باجوړ دی کې اختر شته دی. دغه شان ته د مومندو په سلورو تحصیلونو کې چې کوم دلته اختر دی ساپو دی یو غلنۍ تحصیل او یو کغون تحصیل کې نشته دی او په نورو مومندو ټولو تحصیلونو کې اختر شته دی. د دین علاوه شو قدر چې کوم د 400 ځلې برخه ده دغه علاقې د خواجاوس ورته وای او داسې مټه مغول خیل ورته وای داسې ځینې ځینې علاقې نور دي نو هغه د 400 په دغه برخه کې هم اختر دی چې دا د شوقدر سب ډیویژن چې کوم دی نو دغه علاقې دي کنه نو الته هم اختر شته خو داسې لګ لګ اختر دی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری غړی هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. ردی ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم پاڼه لري. اغه تاسو التا فالو کولی یا لایک کولی شي. بیا دغه رستو تاسو زموږ چې سمره هم ریپورټونه وی، ویډیوګانې وی، اغه لیدل شي. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان خلک شکایت کوي چې دا اصل د قربانۍ سروي ډیر په ګرانه بیا خرڅیږي او له همدې وجې ډیر خلک یې د اغستو وس نه لري. دوی وایي انتظامی لا په کار دي چې نرخونه کنټرول کړي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مقامی انتظامیه چارواکي د څارویو په منډیو کې موجود نه وي، چې په وجه یې د لوی اختر قربانۍ څارویو قیمتونه زیات شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي شان وزیر په دغې براکښې ویایي
چکیم لوی اختر دای د یخ د پورا چکیم د قربانی پسینا خلکو خلی کی مول و خلی اغا ډیر زیوت چک دای هر سړی ته خپل خواشه مطابق رټی لگاولای دای. لکه څنګه چې مخکې یو پساو په 5000 باندې ملو دا یو په 40 او ورې چکام لاک تر څه دلای د دیاتیا نه د پوسا خبره شي. دا زل د اسمون طرف چکیم پتینا په میز باندې ورول زلای وشول توپانی واری نقصان
پر ضلع سراروغا سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید ویایي چې د څارویو خرڅوین کې د خپلې مرضي قیمتونه لګولې دي. سراروغ کښې د قربانۍ سروې خرڅوین کې عدنان ماسید خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان او سیدین کې وشتنه ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخه تاکشه شوې هغه وویل
د
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې قرباني څارویو قیمتونه رکماولې د پورا د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرې کې د مخام شپګنی می بجې شولې د لندو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د خیبر پختونخوا په ملکند کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې په ډزو کې نه هتا ناوشل شوی دی. د ملکند ضلع ډیپټي کمانډنټ شکیل احمد نن د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا پیښه تیره شپه د بګدرې خار په کلي کې شوې ده. د په خبره په وشل شوو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. بلخوا پولیسو ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان پوست وایي چې د مامندو په عنایت کلا کې درې وسلوال وشل شوي دي. د جون په 28مه پوست په یو بیان کې ویلي چې په مامندو سیمه کې دا وسلوال پټ وو. دوی ته د اطلاع ترلاسه کېدو وروسته هلته عملیات وکړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو په ګډون د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې لوی اختر لمانځل کیږي. په ټولو خلیجي هیوادونو او افغانستان کې هم نن لوی اختر د څارویو په قرباني کولو سره لمانځل کیږي. په پاکستان کې په حکومتي کچه سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. د سیم صوبې حکومت د کمشنر او مرستیال کمشنر د اجازت پرته د لوی اختر په مناسبت د قرباني شوو څارویو د سرمنو پر راټولولو بندیز لګولی دی. د سیند کورنیو چارو وزارت د جون په 28مه په یو اعلامیه کې دا اعلان کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای باید چې په هیواد دننه ټولنیزې رسنۍ منظم کړل شي. د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره پرون په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ټولنیزې رسنۍ منظمول ضروري دي. د ده په خبره ځکه چې دلته ټولنیزې رسنۍ د ریاست خلاف بغاوت ته د خلکو راپورته کولو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتو کې د سیلابونو له وجې 15 تنه مړه شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. او امریکا به له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو برابر نوي پوځي مرسته کوي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د جون په 28مه په یو بیان کې کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزوس ته یو ریپورت طرف ته. د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت تر مخه په پاکستان کې خصوصا د سړیو په مقابله کې ولسی خدماتو او روزګار فرصتونو ته د لاسرسي کمی موکي ورکول کیږي. د هم دې سنفي واټن لامل دي سازمان د نړۍ یو سل سلور شپېته هیوادونو څخه پاکستان ته یو سل دوه سل وختم نمبر ورکړی دی. د ریپورت د جون په 28مه خپور شوی او پکې ویل شوی چې پاکستاني ښځې د تعلیم، روزګار، صحت، سیاست او یو کشمیر نور شبو کې لسړیونه ډېرې رستو دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې باید د ښځو حقوقونه خوندي کړل شي. نور تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ څلوېښتو هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو ته جون په 28مه مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
د خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزانا هغه دفتر نه قتل شوې دي او دا سيزونه دا سي تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ دې ویم چې دا رینګ رینګ نه چې دا ډیسایډ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مستا نورم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورت جون په 28مه خپور کړی چې پکې ویل شوی کسه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی. خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورت له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5 فیصدی دی چې دغه د 2018 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بی بی مشال ریډیو ته وایي، په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي. دا ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بل خوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعاله ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې ښځې په فعاله سیاست کې لا هم ډېرې وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره ده دا چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چونکه ښځه په تاریخي توګه باندې ځپل شوې ده او د مقونو وروسته پاتې کړل شوې ده، نو اوس ضروري ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ، نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابري مطلب دا نه دی چې 50 سړی 50 ریزرو ښځې، نه، د برابري مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې د 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابري ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي حالو زلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
حکومتونه د شېسيري سخلي بل ورځم یو های لیول میټینګ شو په اسلام آباد کې او نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او هغه سره ټول بیورو آف سټېټستکس چې کوم دي د صوبایي سطح والو کوم دي سطح باندې والو هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم چې ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنټ انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورکړي دي پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د هغه سره معاونت او د هغه سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولوال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو زناړې ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انسر کلي کې وی جرګې په جهیز ته بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې پلارګنې یواسي ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي. دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حکیم مهر هم یواسي وتوله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي کچای فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پریږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د ملي کول لړکی هلی سلی روان دي. نور حال په دې رپورت کې اورو. په پینسر میره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یوه توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې د هېڅ چا سمی نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جینکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېدنو نو مور پلار سره به دا یو غم پیدا شو چې یاره دا واده به زه رقم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغستو. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې یاره دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پرېکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حق مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یوه لاره خپل کړي.
داسې رسم نو رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې 1,00,000 2,00,000 ته خرڅې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د 400 په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جینکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی هغه خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي ما لیدلی دي خو لکه کوم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ تباه یو ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او دا نه سور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي. دا به د ګورنمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی په دسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او په هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغسې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرې ډاکټر رفت سردار د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر نه ځکه کله د پرمیس خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دنه دې باندې ممانعت چې دا داوري بالکل لیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې او بل خبره دا نه چې دا ودونه منځ ته دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینر او لاویش لنچز نه دا باندې سر لکه دا لیمټ کړی ولکه هغه چې دا مخې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا غواړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولپمنټس کا سٹارټ شول کنه په دې علاقې کې بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور پرم باندې اوس خرجنه به باندې
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په سواد کې د زراعت محکمې د نړیوال بانک په مالی مرسته د سیمې کروندګرو ته د سبزیانو میوو له ماشو مچانو څخه د حفاظت لپاره خاص پلاستیکي ډبی یا لوښي ورکړي دي. د محکمې چارواکي وایي کروندګرو به د ماشو مچانو د وشلو لپاره زهرجنې دوایانې کارولې، خو بیا به هم تر 70% زیاتې میوې او سبزیانې خرابېدلې. د دوی په خبره د پلاستیکي ډبو په کارولو سره به سبزیانې او میوې له کیمیکلو بچ او حاصلات به خشي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد زراعت محکمې ایکسټینشن پروګرام چې د فصلونو پراخه کولو په پروژه کار کوي، چارواکو په ریکارډ تحصیل کې ځایي زمیندارو ته د ماشو او مچانو وجلو یو داسې د پلاسټیکو بکس یا لوښی ورکوي چې پکې دننه د ماشو او مچانو وجلو دوایی او د هغوی رابللو بوی وي. د زراعت محکمې ځایي مشر ډاکټر نجیب الله چې لاسو کې دغه جار نیولی وایي چې دا جار یا لوښی زمیندار په باغ او پټي کې په یو ډول اېښودی شي.
تاسو داسې ترتیب کې ولګوي تقریبا یو شان فاصله وانی، یا نه چې دا چې کم دینو د یو بل نه ډېر زیات لري لري په غټونو کې تاسو لګولي، دا به تاسو د بوټو د شمار په حساب سره یا د فاصله په حساب سره لکه د سلور غټه تاسو پټې دي، نو د یو غټ د منځ نه شروع کوي بیا بالکل سنټر کې بیا لګ داسې د منځه پورې داسې په یو لاین به لګوي ډایګنل، نو دې کې به تاسو چې کم دینو د خپل باغ مکمل تاسو کور شي. دې ته به چې کم دینو د وخت سره سره مچان راځي دا به تاسو مانیټر کوئ، دې کې به ګورئ د دې نه به تاسو د دې د شدت پته هم لګي.
ډاکټر نجیب الله زیاتوي چې دوی زمیندارو ته جار او هغې کې استعمالونکي دوایان هم وړیا ورکوي، خو دې استعمال او بیا احتیاط ډیر پکار دی چې زمیندار ترې پوره پوره پیدا پورته کړي.
په 15 ورځ باندې کې بیا تاسو دغه مالوچ چې کوم مالوچ دی کې تاسو اچوري دي کاغه بدلوي او کدغه مالوچ باندې مزید دوی بیا درې ساس کې کوي. دا تاسو ته چې کوم دا ټری پرووایډ کړی شوی دی د دې جون لس کاله دی او لس کاله پورې تاسو دا ځان سره ساتئ او دغه مالوچ پکې بدلوئ. د دې به خیال کوئ چې دا ستاسو د باغونو نه څوک وینسي روک نه شي ماشومان دغه نه کی دا به ستاسو را روان کالونه هم په کار راځي.
د سوات زراعت محکمې مشر ډاکټر جان محمد وای چې تر دې دمه دوی ټول سوات کې 3,500 زمیندارو نمونه لیکلي چې پکې 14,000 د مچانو نیولو جارونه یا لوخي ورکړي او دوی هڅه کوي چې ټولو زمیندارو ته دغه لوخي ورکړي.
مخکې زمیندار د دې لپاره 14,000 سپریګانې کولې په سیزن کې، ټیم بزای کېدو، پیسې بزای کېدی او د دې سره سره به موږ ته چې کومه میوه ویلاوي ده هغه به د زخرونو نه ډکوه، نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی. په دې طریقه زموږ چې کوم دی نو په دې کې زخرونه هم نه استعمالېږي، د سپریګانو ټیم هم نه لګي، بس یو پنده ده، یو ټیم راځوړند کې هر 15 ورځې بعد په دې کې دوی بدلېږي او دا په دې ته دا ټول مچان راغونډیږي او هغه کې مړه کیږي، ځکه چې د 30 نه 40% پورې زموږ نه میوه چې کوم دی نو د دې مچ د وجې ضایع کیږي.
د بریکوټ زمیدار هاشم علي خان وایي چې د لوخو او دوایانو سره به زمیدار ته لوی پیدا ورسي، خو د استعمالو لپاره د زمیدار روزنه پکار ده.
د دوه انتهایی مشکور یو چې دا زموږ سره داسې یو کار وکړو چې زموږ د غټ مصیبت او د ډېر تاوان نه خلاص کړو. موږ ته چې دا ټریپ میلاو شو نو زموږ به انشاءالله چې 75% تاوان چې زموږ به کېدو هغه به موږ کور کړو.
لوخی ویشونکي د زراعت محکمې چارواکي وایي زمینداران دي چې کله هم جار یا لوخی لورزي حفاظتي دستانې د لاسونو ته اچوي، ځکه چې لوخو کې دوایی د انسان لپاره خطرناک ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوي کل بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. په دغه نور حال د منور شان اورو.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل خ تعلیم او روزنې ته ډیره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په خ توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې د حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل لا پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوكيشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادی چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې څه وکړو وایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وايي په دې صوبا کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا 6 لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال لريو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موږ وایو
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړ شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بلابل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجه دا هواد دی حالت را ورسېده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدانی وکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبه او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجه یې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوی زده کوونکي ډیر ذهني هماهنګي نه لري.
هغه هم زما تنقید ده چې صرف په درس باندې او دغه شر په نورو لغه باندې سپیشل سیزل باندې زور ورکول په دې باندې نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. چې سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دې رښتین تلل شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي اردو والا چې کومه ډیر کتلې دي په ابزرویشن کې داري چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق کوي هغه له اردو نه ورځي. نو هغه پکار دی چې اردو زم هم واقف دي اسلامیت هم واقف دي اگر کا پړې کوي خصوصا زیات تر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې دي نو هغه ډاکټرانو او انجینرانو د شل شي جوړېدل هغه په کار دی چې دا څنګه دی ډاکټرانو او انجینرانو جوړ شي پایلټ جوړ شي په آرمي کتل دی نورو ته شن کړه دا وزا کته ده شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتسل لپاره فټ دي چې هغه تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې تا اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیت یو استاد دی د دې په رد مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یوځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته ځار کولاو ده او هغه اخر کې چې دور سم پاس کې نو هغه بیا میډیکل سم پېشي او هغه انجینرینګ سم پېشي او هغه استرمي او هغه او سوشالوجي او هغه پرپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جوړیو ته ویل چې دوی په ځنو مدرسو کې د کونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته دی وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو د هغه چې کوم ورته دا مرتب کوچی بای دریوانو چینل دی رواني خیر دی رواني خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هم هنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګورئ چې کومې په کوم ځای کې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګي قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خدای ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سواد، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.